پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له چارواکو سره د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړې او په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د هڅو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې دی. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
چارواکي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایلوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. او په قزاقستان کې تر پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وی په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسنه وسلوال وژل شوی او شپاړس نور ژوبل دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شورغې دوراهي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې شوي. د کندهار د پولیسو وایان جمال نصر بارکزی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
تېره شپه د کندهار خاکریز ولسوالۍ د سرغې درای په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیسو ګډ عملیات سره شوي دي چې په نتیجه کې اووه نفره دښمن وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي.
د بارکزی په خبره د دې ترڅنګ په ارغستان ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو سره په نښتو کې درې وسلوال وشل شوي. د کندهار د پولیسو ویان په دغه عملیاتو کې د پولیسو مرګ شوبل رد کړه. طالبانو هم تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ارغستان او خاکریز د کندهار د ناامنو ولسوالیو له جملې څخه دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په وی خبر پانه کې ادعا کړې چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه یو څلوېښت وسلوال وژلې. دفاع وزارت څخه نن سهار په خبرې شوې خبر پانه کې ویل شوي د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاطي ماموریت په ملاتړ د اروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت زیاتوي د اروزګان ولایت د چارچینو او مرکز اړوند سیمو کې وسلوال وژل شوي. همدارنګه یې ویلي چې د هلمند په موساکلا او نهر سراج ولسوالیو کې اته تنه وسلوال وژلې دي. خبر پاڼه کې د پکتیا په زرمت کې د پنځو، د فاریاب په شیرینتګاب ولسوالۍ کې هم د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دفاع وزارت د وردګو په جلریز، د غزنی په مقور، د تخار په خواجه بهاودین او د کندوز په مرکز او نورو سیمو کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. دفاع وزارت خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو او نښتو رپورټونه ورکول شوي، خو په خپلواکه توګه د افغانستان د دفاع وزارت د دې ادعاو سپیناوی ستونزمن دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایالوګ په پایلیدو کې د جرمني پر رول خبرې وکړې. دواړو لورو په دې اړه تېر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایالوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیره پنځشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته شي. زلمی خلیزاد لیکلی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري، دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضرور دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې زلمی خلیزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي زلمی خلیزاد تیر ماښام له حامد کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر روانو اقداماتو خبرې وکړي. خلیزاد چې تر اوسه شپږ واري په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په وم سفر وتلی دی. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایراني رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي وو اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون خوندې پاتې کېدو په لارو چارو بحث وکړي. په قزاقستان کې تر پرونی انتخاباتو وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمارات توقایف د پام وړ بریا خپله کړې ده. د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا د ځایناستې په توګه غوره شوی. د ولسمشرۍ د دغو ټاکنو د سلګونو سوله ییزو اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله و. لومړنی نظر پښتنه ښیي چې توقایف په سلو کې تر اویا او زیاتې رایې ګټلې. په دویم کتار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیر جان راغلی چې ښایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمه کېږي چې د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج په څو ساعتونو کې اعلان شي. دا انتخابات پر مهال لاریونونه وشول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول شول. دا خبر
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیر شپه د خپلو هڅو په اړه په ارکل چارواکو سره خبرې وکړې. د موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو.
زما باور دا ده چې د ولسمشر غنی او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د ښاغلي خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطه شته.
په نورو موضوعاتو کې، په نورستان کې طالبانو د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګ کړي دي.
پنځه کاله مخکې د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دي بیرته وزر کوي.
له کندهاره په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره له هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
وو مې پاکي مؤسساتو کار کړی دی او یو سول شپږ څلوېش کسان د مینونو او د جنگ څخه د پاتې شونو موادو قربانیان مجلورو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورید چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او بخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو قدرتونو اټومي موافقه را ژوندۍ کړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارک کې د خپلو سفرونو د پایلو، د قطر د روانې غونډې او د سولې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړي. د سولې د عالي شورا ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی هم ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شوروي چې خلیل زاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې بیګا په ارک شوی د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شوروي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه د قطر هیواد دی او تسهیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیل زاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګ مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسه کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تسهیلات چې دی هغه به جرمني برابرې په دې باندې د ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیزاد د خپل اوم پړاو سفر په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ ناوخته کابل ته راورسید او بیګای په ار کې لولس مشر غنی او نور افغان چارواکو سره کتلی دي چې د سولې د اړیکو د معلوماتو لمخې عمر داوود زه هم پکې شامل وو. په خبر پانه کې چې په دې اړه پرونه وخت دار په پانه کې خبر شوی راغلی چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپل روسي سفرونو په اړه معلومات ورکړل او د غشاني د خپل راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پانه وایي د ولسمشر غنی او خاغلی خلیلزاد بحث تر ډیره د بین الافغاني دیال پر پایل متمرکز وو او دوړ لوریو په دې برخه کې د جنګیوات پر رول خوخي وو خدا او ژر تر شرې د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي د سولې خبرې نوې پړاو ته داخلي کی او افغانان باید تر بل هر وخت په کې زیات خیل شي. کابل ته خغلی خلیزاد د سفر پاړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي خغلی خلیزاد به د افغان حکومت له مشرانو سیاستوالو مدني ټولنو او خځو سره خبرې وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د سفارت د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اوم سفر کې چې د میلې یو دیرشمې پیل کړي تر دې دمه اسلام آباد لین او برکسل ته تللې ده. دایبه متحده عربی اماراتو او بیا قطر ته همزي څول طالبانو سره لنګ دی وکړ. طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمه خبري رد کړي. د ټلی ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله دوی ته لومړی ټوب لري. اجمل تورمن ازادي رادیو کابل.
یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې بل غونډه خای مثبت پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکو سید خالد سادات وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي کابل ته د راتګ بعد سلام مشورو لکابله له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونو ته لار اواره کړی. لکه غلی سادات سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریالي فیروزی عزیزی خبرې کړي او په دې مرکه کې د سولې د هڅو په اړه لومړی ترې پوښتلی.
مخکې لا غنه چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ د مذاکرات لپاره هغه د اختلاف نقطې منځ لاړ شي، زما باور دا ده چې د ولسمشر غنی او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د خاغلی خلیزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته. د بین الافغاني مذاکرات پیل لپاره همدارنګه د حکومت د نیولو لپاره او د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د انتخاباتو مسله د ولسمشر غنی او خاغلی خلیزاد باندې اختلافات لري. خلیزاد کوخخ کې تر څو په افغانستان کې تر مودې پورې پاتې شي، په دې بازار کوخخ کې د امریکا د ډیپلوماټیک چینل همدارنګه د اروپایي اتحاد په حضور باندې د یوناما همدارنګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغان سیاستوالو مرمنو د مدني ټولنو د هزارو سره باید کینی او تر څو د اختلاف نقطې افغان او خلیزاد منځ را رسیدل شي. بل اخره هو کړته ورسیږي خلیزاد کوخخ کې تر څو هم پر طالبانو باندې هم افغان په فشار وروړي تر څو تفاهم ورسیږي او د دې تفاهم پر وړاندې د ووم پړاو خبرې یوې مرتبې او کامیابې نتیجې ته ورسوي.
اوس چې خاغلی خلیزاد راغلی دلته کابل د ازلزي دوه ته او هلته طالبانو سره مستقیما خبرې کوي، څه فکر کوي دا زلبا یعنی کله چې دای ووم پړاو ته ځي کومه ناسته چې په جولای په میاشت کې تر سره کیږي هلته به د افغانستان د سولې پیغام سم طالبان ته ورسوي او دا زلبا غیظ ولري دغه ناسته؟
زه فکر کوم چې امیدواریشته د لسو جهاتو یو جهاد ده چې طالبان په قوي ډول تر نظامي فشار لاندې داوي تلفات خصوصا په اواخرو کې خورا زیات شوي دي. د طالبانو مرکزونه په نښه شوي دي په غزنی کې په وردګو کې همدارنګه په لوګر کې د طالبانو سره کته تر بمبار لاندې ونیول شو او زیات تلفات وروختل او کبل ورته دغه نظامي فشار دی بس کې چې ممکن طالبان بل اخر په خپل خبرې کې یو نرمخ کار کاندي. زه فکر کوم چې طالبان هم د ولسی ذهنیت نه هم د نظامی ذهنیت نه او هم د نړیوال تعبیر تر فشار لاندې دي، ځکه طالبان ته دغه پیغام رسیدلی دی که چېرته دوی د سولې په مذاکراتو لړۍ کې ډېر زیات مشکلات راولاړي یا د امریکایانو سره کوم تفاهم ته نرسي، ممکن د قاهریه قوې یعنی نظامي قوې استفاده وشي او دا به طالبان لپاره هغه نهایي چانس دی. یعنی طالبان په دې پوه شوي دي چې دا د سولې فرصت لپاره نهایي چانس دی، اخرنه چانس دی، ممکن طالبان دغه فرصت د لاسه ورکاندي. زه باور لرم چې د پرمختګونو او د پیشرفتونو یو 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 سرکل کېږي، یو نښان لیدل کېږي.
اوس داسې ویل کېږي چې جرمني به په دوحا کې یا په قطر کې چې کومې ناستې ترسره کېږي دغه تحصیلات برابروي او هغوی ته به دا اسانتیاوې برابروي. څه فکر کوئ جرمني څومره کولی سي د افغان سولې په برخه کې خپل رول په مثبت ډول ادا کړي؟
جرمني د اروپایي اتحادیه او د ناټو د غړي هیوادونو یو مهم رکن دی، مهم عنصر دی. له دې څخه موږ څه ونشو پټولی کولی شي په شکل داسې کله مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې خپل محبوبیت او خپل هغه همکاري چې په خاطر سره کوي باندې خرڅ کاندي، هغه باندې سودا کوي تر څو د دې په رڼا کې د جرمني خبرو منل شي.
د سیاسي چارو شنونکی سید خالد سادات و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د هڅو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له جګپړو ایراني چارواکو سره خبرې کوي. جرمني د دې تړون یو لاسلیکونکی هیواد دی چې له نورو اروپایي لاسلیکونکو سره په ګډه د دې تړون د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي. تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر مسله نوریاس نوری څیړلې او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب سلام، اوله پوښتنه دا ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به له کومو ایراني چارواکو سره وګوري او خبرې به یې د دې تړون پر کومو اړوندو مسایلو متمرکز وي؟
بلې تکل صاحب، مننه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس به چې پرون د ورځې ناوخته تهران ته رسېدلی، له خپل ایرانی سیال د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او دغه راز د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. ایران ته تر سفر مخکې ماس هیله څرګنده کړې چې له ایرانی چارواکو سره به خبرې له دې سره مرسته وکړي چې دواړه لوري له کومو ګټورو یا رغونکو لارو کولی شي دغه تړون خوندي کړي. ماس وویل دی غواړي پوه شي چې ښکېلو اړخونو تر اوسه د دغه تړون د ژغورلو لپاره مشخص څه کړي دي. وروسته له هغې چې متحده ایالات د تیر کال په مئی کې له دغه اټومي تړون ووت، د جرمني په ګډون د دې تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي بریتانیا او فرانسه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. تکل صاحب، واشنگتن له هغې رئیس چې له دغه تړونه وتلی، البته تیر کال له مئی له میاشتې رئیس پر ایران بېرته بندیزونه لګولي او دغو بندیزونو هم د ایران پر اقتصاد ډېر ناوړه اغیز کړی دی.
او نور صاحب، تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سفر پترت کې ایرانی چارواکو د دې تړون په چوکاټ کې د ایران د ګټو د خوندي کولو لپاره بیا له اروپایي شریکانو څخه خپل نارضایتي څرګنده کړې ده. تهران څه وایي؟ یعنی څه غواړي؟
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن دغه نارضایتي بیا څرګنده کړه. دوویل تر اوسه پورې د البته په دغه تړون پر اروپایي لاسلیکونکو انتقاد وکړ چې د ده په وینا تر اوسه پورې د دغه تړون د ژغورلو لپاره د اروپایي لاسلیکونکو له لورې د مشخصو اقداماتو کومې نښې نښانې نه دي لیدلي. له دې مخکې هم تیره میاشت تهران اعلان کړی و چې د دغه تړون په چوکاټ کې خپلې ځینې کړې ژمنې ځنډوي او ګواښ هم کړی و چې اروپایي هیوادونه د ایران ګټې د امریکا د بندیزونو په وړاندې خوندي نه کړي، د یورانیمو د غني کولو پروسه به بیرته ګړندۍ کړي. البته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان موسوی دغه راز وویل چې اروپایي هیوادونه هم اوس په هغه دریس کې نه دي چې د ایران پر نور مسایلو دغه تړون نه بهر پر نور مسایلو انتقاد وکړي. هغه موضوعات چې واشنگتن په دې وروستیو کې رابرسیره کړي چې تهران په منځني ختیځ کې ورانکار فعالیتونه مخته وړي، د ترهګرو ډرو ملاتړ کوي، او دغه راز د مسایلو پروګرام هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د یادونې وړ بولو چې د واشنگتن او تهران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ، او د البته د خلیج د یو شمېر هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اونیو کې ډیر راپورته شوی، او دا هم وروسته له هغې چې متحده ایالاتو په سیمه کې خپل پوځي والتیا زیاته کړې ده، او دا یې هم ویلي چې دغه اقدامات د ایران د لمسونکو اقداماتو د دفع کولو یا د شنډولو لپاره کړي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، ایران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس د سفر او د ایران د اټومي موافقې د ژوندي ساتلو لپاره نه یوازې د جرمني بلکې د اروپایي متحدانو د هڅو په اړه جزئیات مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس هم د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی له هر څه مخکې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې واصل وسال چمتو کړي.
په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس ډیر شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د وای سکل په فراه ولایت کې د هندوانو د کښت کچه په بسیاري ډول لوړه شوې ده. سکل د فراه د هندوانو حاصلات په سلو کې ولس زیات شوي چې په مجموع کې کچه څه باندې 2001 میټریک ټنو ته لوړه شوې ده. ولکه چې د فراه ولایت هندوانې د افغانستان د سوارلسو ولایتونو بازارونو ته صدرېږي، هرات، نیمروز، کندهار، هلمند، زابل، غزنی، کابل، لوګر او یو شمېر نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د فراه ولایت هندوانې بازارونو ته وړاندې کیږي. خغلی رستمی زیاته کړه چې د اختر رخصتۍ او په ځینو سیمو کې د لارو بندواله د دې لامل شوی چې په فراه ولایت کې د هندوانو بیا ټیټه شي. وروسته د کرنې وزارت د دغو لارو د خلاصون لپاره اقدام وکړ او اوس د فراه ولایت د هندوانو حاصلات بیلابیلو ولایتونو ته صادرېږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د دې ولایت صادرات په سلو کې 15% ډیر شوي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه اجرایوي امیر عزیز احمد یارمند علت نن ازادي راډیو ته په خبرو کې د هوایی دالیزونو پرانستل وبلل. یو دلیل د هوایی دالیزونو پرانستل د چابهار بندر پرانستل او د لاجوردو لارې تجارت ده. دا هغه عوامل دي چې د تجارتي مالونو پر وخت صادرېدو ته زمینه برابره کړې ده. وچه میوه، حیواني محصولات، طبي بوټي، غالۍ، د مرمرو ډبرې، زعفران او غلې دانې د هرات ولایت له عمده صادراتو څخه ګڼل کیږي. دغه تجارتي مواد تر ډیره بریده عربي هیوادونو، ترکمنستان، ترکیه، ایران او هندوستان ته صادرېږي، او نن په سره شهزاده کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو ډالر 9.15 افغانۍ، یو یورو 9.80 افغانۍ، یو پاونډ 10.13 افغانۍ، یو ریال 1.10 افغانۍ، یو تومان 6.40 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. او سم نور راپورونه. د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي طالبان یې د ښوونځیو د چارو څارنه کوي او غواړي چې په ښوونځیو کې ستونزې هوارې شي. د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي هم تاییدوي چې وسلوال طالبان د ښوونځیو سره هیڅ مخالفت نه کوي، بلکې برعکس همکاري ورسره کوي.
د نورستان اوسیدونکي وایي په خواهی په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښوونځیو مخالفت کولو، او د همدې مخالفت په اساس یو شمیر ښوونځي هم له منځه وړي وو، خو اوس حالات بدل شوي دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل
نن نه 5 کاله مخکې هماغه د مکتبونو کتابونه، قلمونه، چوکۍ، میزونه طالبانو ویول وسلو، اوس هماغه طالبان دې بیرته وزر کوي چې تاسو د مکتبونه بیرته فعال کړئ. د مکتبونه خو تاسو خپله وران کړی دي، موږ به کوم ځای نه فعال کړو؟ اوس هغوی ځان ته ولایت لري، ځان ته رئیس معرف لري، هغوی خپله ګرځي چې معلمانو ته اوس راشي.
امان الله او وکیل سخی هم وای چې اوس وسلوالو طالبانو د خونځیو مخالفت پری خېده
موشت آماده و چې تعمیرونه جوړ کړي نو هغه وخت کې بعضی مخالفین دوخانه ممانعت کیده په یو وخت کې خو نن سبا لک د ریس کې فرق راغلی دی ممکن دینه پښتا تعمیرونه جوړ شي تعلیمی بخش کم انشاءالله مشکل به پاینده کې نه وي
مخالفین الله خان هم کوم ممانعت موجود نه ده مرتبونه ونا سوم فعال دي
د نورستان د پوهنې رئیس محمد امین حماد ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو دوو کالو وسلوالو مخالفینو ورسره همکاري پیل کړي او هغوی اوس د خونځیو د پرانستلو او جوړولو غوښتنه کوي
طالبان تقریبا بروز کال نه جنګ سره چې مهمهنګي باندې چې د دوه لیسې چې یو د ایناس لیسې د وایګل کلی وو او د ذکور تقریبا څو کلونه بند وو نو رسمي شکل باندې دغه طرف نه غوښتنه وو او چې بعد ځای شوې دي تر اوسه پورې هغه په خپله جدي موږ همکاري کوي چې مکتب دوباره هم ترمیم وکړو هم د چوکۍ ولیږو هم هغه استادان چې نور ځایونه د خدمت شوو ټولو راته ولیږي خپل هغه نظرت هم کوي
حماد وایي د وسلوالو طالبانو نوماند والی هم ورته لیک را لېږلی چې دوی ښوونځیو سره مشکل نه لري
کندیش کې په خپله د نورستان چې کوم والی دی هغه په خپله د مکاتب بارو کې رسمي مکتوب ماته لیکلی دی چې زمونږ له خوانه د جنکې او د علاقانو مکتبونه وایي بند نه دي تاسو راشي په خپله کار وکړي
خلک وایي په نورستان کې وسلوال طالبان په دې پوه شوي چې د تورې او ټوپک په وسیله د جنګ ګټلو وخت تیر شوی او د نورو سره مقابله د علم او پوهې په زور کېدی شي نو ځکه یې د ښوونځیو د تړلو پر ځای د پرانستلو لار خپله کړې ده
د روح الله انوري په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې طالبان د ښوونځیو د فعال ساتلو لپاره له دولتي چارواکو سره تماسونه ټینګوي په کندهار کې 380 کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر خطر لاندې ده چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاودي مواد تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا تر ځمکې لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي په دې اړه د صادق رښتینی راپور واورئ
اته دیش کلن آغا محمد د تیر ول سکول رئیس د هیواد پمځکل کرل سو ماینونو سره مبارزه کوي د وی تر وسه به حساب چاپ د دن کی توکی او نږدې سل د زیات ځان اړون کی ماینونو اشن کړي
ان شاء الله ډیر راضی مو ما د فردا د خار ځای دي زم سر وز دایم بل د وطن لپاره خدمت کوم او بس خپل بچان لپاره اعلی روزیم ګټم او د دې شو از غیر زیزن ګرم د مځکل اند شمن د مور سره مقابله ده نو دای د منځ وړو ان شاء الله مور توکل پختای دي
داغه محمد غدی اسلګونه نور ماین پکونکې هم د ورځې پوجدو کې د کندهار په لوی د زول سوالوي کې په ماینونو کې کړي سیمې له ماینونو پاکوي د کندهار په جړی ول سوالوي کې د ماین پاکونکو یو ډل مشر بریالي ازادي رادیو ته وویل چې واځي د کندهار د جړی ول سوالوي شپږ میلیونه متر مربع سیمه په ماینونو کې کړي ده چې لاملې د سیمې د خلکو ژوند لګواړ سره مخ دي نو موري وایي په جړی کې له پخوا پات د ناچاو د توکو او ماینونو لقبله یو شمیر کسان مړه او جوبل سیوی هم دي خدوی د پاکولو په څکې دي
اتیا مینه ریټي مینه پیدا سوي دي او تقریبا درې ای پی مینه پیدا سوي دي وا بیا د سې سوي دي په وا پنځه پنځه کس شهیدان دي یو څلور دیس کس زخمیان پدې لسو دي کې تقریبا 300 تر دې تاریخه پورې سوي دي چې اخرینه حادثه دا په دې اپریل په پنځم باندې د رینجر د پولیس پر رینجر باندې د پتاس کې کوم تاسو کار کوو په دې باندې اوسه چې دوه کس زخمي دوه کس په کې وو دوه کس زخمي دي او موټر په پولیس باندې تخریب شوی د رینجر په پولیس باندې تخریب شوی ده
د دې ټولو سره سره کندهار کې 380 کیلومتر سیمه د مځکني ماینونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده په جنوب کې د ماین پاکي د امژغي د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي رادیو ته وویل توانی دلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمځکي لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماینونو څخه د دې ولایت یو ولس کیلومتر مربع سیمه پاک کړی خو په خبره په همدې کال کې د ناچاو د توکو او ماینونو لامل اته سلويش کسان وجل سی او اته نوی نور ټپیان سی دي
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې یو ولس کیلومتر مربع ساحه پاک شوی ده او چې تقریبا نشپیت ماینونه درې ساو دیش ناچاو د مهمات لمزت لري دي او په همدغه موده کې او مو سیمه پاکي مو ساتو کار کړی دی او ویل سوچ یو سول شپږ څلويش کسان د ماینونو او د جنگ څخه ته پاتې شونه مواد قربانیان مجلورو
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماینونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماینونه لا هم د افغانانو د ژوند لپاره ستر خنډ بلل کېږي. د افغانستان د ماین پاکۍ د انسجام اداره وایي په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله 120 ولسي کسان وژل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند نه خپل سمس کې لیکلي طالبان په دې پوښیوي چې جنگ د حل لار نه ده، خو پاکستان د سولې په برخه کې لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه لیکي، نور له طالبانو غواړو چې دا جنگ بس کړي، نور دې د افغان حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي، نور دې د بل په خبرو نه غولیږي او دا ورورژنه دې بس کړي. ژمن د غزنی له ګیلان ولسوالۍ نه لیکي، طالبان باید په دې پوه شي چې ولس نور د جنگ غوښتونکی نه دی بلکې سوله غواړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي چې د پکتیا د پوهنې په ریاست کې اداري فساد په لوړه کچه لیدل کېږي، باید مخه یې ونیول شي. دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. خو له هغه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پوځي عملیات د ګډو ځواکونو لخوا د خاکریز ولسوالۍ د شرغی دراهي او د راغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې شوې دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 140 وسلوال وژلي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني ډایلوګ په پیلیدو کې د جرمني پر رول خبرې کړي. دواړو لورو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله ښودلې چې ډیر ژر به د بین الافغاني ډایلوګ لومړی دور پیل شي. په قزاقستان کې تر پرونی انتخابات وروسته د نظر پښتون نتایج ښیي چې موقت ولسمشر قاسم جمارات توقایف د پاموړ بریا خپله کړې ده. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه لوړ کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف خبري راخستیا چې پرون یې وویل اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د اتومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو باندې پر ایران انتقاد وکړي. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دویمه لوبه له استرالیا د 6 منډو په توپیر وګټله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مازیګر تر او ازادۍ راډیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو. رحمت الله افغان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام چې د انتخاباتو اړوند بحثونه پکې دي تاسو ته وړاندې کوي. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځنګړی خبرونه د دیونی بحث مو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځن سرنګوالي ته ځنګړی کړی. سمو دولاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د بلابلو لاملونو لامل نه سې کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو د کمیسون دغه پریکړه په وړاندې سخت برګون وښود، او د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې په ناسم مدیریت او بې غوري تورن کړ. دوی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کله چې د جمهور ریاست انتخابات تر سره کوي امنیت نیسي او په ټول هیواد کې د انتخاباتو لپاره نوی کارکونکو په دندو ګماري یوازې ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره هم دومره بس ته چې درایو پانه چاپ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت د کمښت د بودیجې د نشټوالي او امنیتي ستونزو له امله نسي کولی چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې او همدا شان د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهوریت ست انتخاباتو سره یو ځای ترسره کړي. دا چې رښتیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ورته ستونزو سره مخ دی، حکومت د جمهوریت ست انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکولی سي کنه؟ په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د اجرایه ریاست سلاحکار حکمت ساپای او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته راغلاس وایم. ډېر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. په لومړي سر کې له حق پرست صاحب نه پوښتو، کوم لامل و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډول؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته او ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ولایتي شوراګانې د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی کې او د دې ترڅنګ که یو بل هم ورسره اضافه کړو، ټولنې ولسوالي شوراګانې، ځکه اول د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخه دا و چې تیر کال چې څلور نوه ټاکنې ترسره کړي، البته پنځه نوه ټاکنې چې په هغه کې ولسوالي شوراګانې هم شاملې وې، مګر ولسوالي شوراګانو دلایل ډیر واضح و چې موږ په یو سلو شلو ولسوالیو کې ونه سوای کړای چې ښځینه نماندانې پیدا کړو، چې دا مسولیت د کمیسیون ته نه راجع کیږي. هغه ظرفت ارګانونه چې د ښځو په پرمختګ او پیشرفتو او چارو کې کار کوي، دا مسولیت دوی ته راجع کیږي، چې هغه دلایل ډیر واضح و. د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنې او همدارنګه د ولایتي شوراګانو ټاکنې، په دې مورد کې هم د کمیسیون کاتی دریز دا و چې د ولسمشري ټاکنو سره یو ځای په شپږم د میزان ترسره کړي. مګر لکه څنګه چې تاسو هم او د دې ترڅنګ ستاسو درانه میلمانه چې په ناظر نهادونو کې او په دولتي ارګانونو کې وظایف لري، دوی په جریان کې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري او د بودیجوي اړخ څخه متکی پر خپل ځان باندې نه دی. د دې ترڅنګ د امنیت بحث دی، د انتقالاتو بحث دی، د او ځینې نور امور چې هغه په نړیوال ټولنې او حکومت پورې مربوط کیږي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي او په دې برخه کې دلچسپي لري چې هر نوه ټاکنې د قانون له مخې په افغانستان کې ترسره کړي، مګر د خپلې بودیجې او امکاناتو په نظر کې نیولو سره. موږ کله چې د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي اعضابو سره، د مدني ټولنو سره، د څار د بنسټونو سره، د حکومت سره او د ملت د نخبګانو سره کومې ناستې ترسره کړې دي او تخنیکي ټیمونه په دې برخه کې خپله ارزیابي ترسره کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلی یو چې موږ دوه ورځې مخکې اعلان هم وکړ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه محدود وخت چې مخته لري، هغه امکانات چې په لاس کې لري، هغه بودیجه چې په لاس کې لري، د دې ټولو شانو په نظر کې نیولو سره کولای سي چې یوازې ولسمشري ټاکنې ترسره کړي. د ولسمشري ټاکنو ترسره کول هم د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون لپاره، هغه هم کچیر نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، حکومت، په کل کې ملت خپل حمایت د دې ملي پروسې څخه اعلان نکي او په وخت او زمان باندې همکاري ونکي، کېدای شي هغه کې هم موږ د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شو.
مروجان، تاسو د ولایتي شوراګانو همدا شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډېدو لاملونه واورېدل، آیا دا لامل کېدای شي چې دغه انتخابات وځنډېږي؟
ډېره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، درنو مېلمنو ته، اوس موږ ټولو اورېدونکو ته. په قانون کې ور ډول ټاکنې پیشبیني سوي دي چې له بده مرغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پایل څخه تر اوسه پورې دا په سمه توګه او په هغه رقم سره چې د افغانستان خلکو او څار بنسټو حکومت د دې غوښتنه درلوده، دوی ونه سوی کولی دا په خپل وخت سره په قانوني موده باندې چې وخت یې پوره کیږي دا ترسره کړي. اول دا چې په دغه پریکړه کې ځینې ګونګسې داسې رامنځته کیږي چې دوی خپلواک نه دي، او ځکه مخکې له دغه چې کمیسیون دا فیصله شریکه کړي، نړیوالې ټولنې د موضوع یاده کړله چې درې حجره نه وټاکنې په یو ورځ په افغانستان کې یو ورځ کښستل دي او دا ممکنه خبره ده. بیا کمیسیون دا خبره رد کړله، ما وروسته لغه نه بیا دوه درې ورځې وروسته ویل چې نه موږ نسو کولی یو ځای ترسره کړو او ځینې ستونزې دي چې اقبره صاحب دغه دلایل موږ سره شریک کړل. اوله موضوع دا چې دوی په خپله وینا کې هم په مغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې زیرب ته وزي دخله ارګانونو سره دوی مشوره کړې ده، په مشورې سره بیا دا فیصله سوي چې د غزنی ولایت ټاکنې او ولایتي شوراګان ټاکنې به تر نامعلومې مودې پورې ځنډیږي. فیفا سره دا مشوره نه ده سوي او موږ هیڅ ترې خبر هم نه یو که له نورو سره سوي، موږ استثنا یو په دې موضوع کې هغه بله خبره ده، مګر موږ خبر نه یو، هیڅ وخت هم په دې موږ رضایت نه درلود چې غزنی یا هم ولایتي شوراګانو ټاکنې دي ووزي له اجنډا څخه، ځکه د پارلمان وضعیت د مشروعیت تر سوال لاندې راځي او هغې خواته که پخواني استازي راولو هغه هم غیر قانوني دي، اته کاله یو استازی له یو ولایت څخه، سره له دې چې بیا که د ټول افغانستان ټاکنې نه وي سوي هغه به بله خبره وه. دوی بل دلیل د بودیجې مطرح کړی ده، هغه بودیجه چې دوی شاوخوا یو سلو دو دېرش میلیونه ډالر دوی طرحه ورکړې وه د افغانستان حکومت ته او نړیوالې ټولنې ته، دا د دوی طرحه وه، یعنی که دا بس کېده نه یا هم کفایت یې نه کاوه، دوی په خپله طرحه کې تغییر راوستلی وه. دوی وایي بودیجه موږ ته کفایت نه کوي. اوس ځینې موارد دي، مثلا کارمندان استخدامیږي، د دوی کارکوونکي هغو ته معاش ورکول کیږي، هغه که یو ډول ټاکنې وي که درې ډوله ټاکنې وي، د دوی د هره مسله چې مثلا امنیت یې نیول کیږي د مراکز او محلاتو، هغه که دوی بودیجه ولري وکوي ونه لري، بودیجه په څه شي کې دوی مصرفوي؟ اوس یوازې دغه ورقې چې د نوماندانو لپاره دي د غزنی ولایت او په ولایتي شوراګانو کې، یوازې د دغه د پرنټ هغه بودیجه پاتې د دوی ته، هغه هم دوغومره بودیجه نه مصرفوي چې دوی دی وایي ټاکنې موږ نسو ترسره کولی. دا د دوی نه تعهد په خپله خبر نه درېدا او بالاخره د افغانستان د خلکو له سرنوشت سره لوبې کول دي.
صافی صاحب، دغه د انتخاباتو د ځنډیدلو دوه عمده لاملونه وو چې یو هم امنیت او بل هم د بودیجې نشتون، چې دغه بیرته مسؤلیت حکومت ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک مسؤله حکومت په وار وار د بودیجې غوښتنه کړې او موږ یې شاهدانو د امنیت نیولو غوښتنه کړې او دوی اوس دلیل دا راوړي چې دوی دغه مساعد نه کړل. تاسې په دې اړه باندې څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره زیاته مننه. مونږ تاسو په یو ټاکنې د ولسواکۍ بنسټ تشکیلوي او د نظام د بقا لپاره ډیر مهم او اساسي عنصر دی، ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې انتخابات ورځ تر بلې له بحران سره مخ کیږي او مونږ له پیله تر اوسه د ښو انتخاباتو شاهد نه یو، یعنې د یو پسې بل انتخابات، راتلونکي انتخابات لا د چالو شونو ستونزو سره مخ وي. په ډیر تعصب سره د افغانستان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په کراتو ویلي چې څومره لازمي اړتیاوې او اسانتیاوې چې دوی ته پکار وي حکومت مکلف ته چې باید ورکړي، ولې د تصمیم نیونې مرجع په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی، دوی باید تصمیم ونیسي، ځکه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس کمیسیون په خپلو پریکړو کې خپلواک دی او هیڅوک پر دوی د اعمال او نفوذ نه کار نشي اخیستی. ولې بدبختانه چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو ځنډول، د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډول د کمیسیون لخوا په دې باندې چې ګویا کې بودیجه نشته، لکه څنګه چې امینی خور ورته اشاره وکړه، یوازې د پرنټ مسله ده چې دا ډیره محدوده بودیجه ده. سټاپ د مغه د امنیت لپاره چې څومره انرژي مصرفیږي، څومره سرتیری یا عسکر استخدامیږي، د یو مرکز لپاره، یعنی د ټول انتخاباتو لپاره کیږي. زه فکر کوم چې دا تصمیم شاید سیاسي تصمیم ووسی او دا د فشار په نتیجه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیوله، شون دا د دوی پریکړه ده، موږ ورته احترام لرو، هیڅوک نشي کولای چې په دې باندې دوی مجبور کی چې دا پریکړه،
یعنی تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت زر د امنیت خوندې کې هم بودیجې ورکوي، لیکن دوی کې دا وړتیا او ظرفیت نشته. سره
ولې یو شی چې د افغانستان خلک غواړي، دا پروسه د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا اقل باید اخلاقا دا مسؤلیت درک کړي. هر هغه شی چې په کمیسیون کې کیږي، هر هغه پریکړه چې په کمیسیون کې کیږي، باید خلک ترې خبر شي. خوشبختانه اوس جلسو او مشورو دې ته ضرورت نشته، دا مایک ته ټول افغانستان اوس د حق پرست خبري اوري، زما خبري اوري، د امنی خور خبري اوري، یعنی خلک ډیر زر خبريږي. نو بنا دوی مسول دي چې باید ولسته دې توضیحات ورکړي چې ولسوالۍ شوراګر انتخابات ولې نه کیږي او د ولایتي شورا انتخابات ولې نه کیږي. کاهیان موږ ګوردا یو جانب د قضیه ده چې مصارف زیات دي، بیا د خلکو د مشارکت وګوري، د خلکو ګډون وګوري، رقابت وګوري. په دیموکراسي کې خو رقابت یې وصل دی، کچیرته د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا انتخابات ونشي زه فکر کوم چې راتلونکو ولسمشری ټاکنه به ډېری کمرنګوي ډېری به پیکوي او د خلکو د ګډون کچه به کموي او دلته یو ډېر اساسي پوښتنه ده چې انتخابات یو مهم نړیوال اصل ده چې هغه باور پی باندې کېدای شي چې هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو دی کچیرته د ټاکنو کمیسون دغه پامدغه فیصله ودرېږي انتخابات د ولسوالۍ د شورا او د ولایتي شورا د انتخاباتو نه پرته تر سره کی فکر کوم چې د خلکو ګډون ډېر کم وي او دا به د ټاکنو سرتاسري بودن تر پختنې لاندې راولي دغه چې دوی لا پوښي اعلان کړل چې شاوخوا تقریبا 2500 مراکز به بند وي نو یوازې څه د پاسه 3000 مراکز کی فکر کوم دوی د انتخاباتو
5000
نو دا فکر وکړ چې 2500 د لری کړو 2500 پاتې شو 2500 کې به ځنې په مغه وخت بند وسی زموږ انتخاباتو نشي نو دا د هغه سر تاثیر بودن د انتخاباتو تر پختن لاندې راولي او دا به ولسته او نړیوال ټولنې ته د ټاکنو منل ډیر ستونزمنوي
خبره صاحب ولسمشریز انتخابات تر سره کیږي الته امنیت هم نیول کیږي الته کارکونکو می استخداميږي مخکې مرواجه نمدرنګ صافي صاحب ته دونه وکړل چې فقط دلته یو شایسته د اغه د ملتي شوراګانو د کاندیدانو اغه لیست دومره واځي چې په لیست دلته فرق لري هم امنیت نیول کیږي هم سره څنګه کارکونکو استخداميږي نو بیا ولې پاتې کیږي
جناب افغان صاحب دا یو ډیر وژد بحث تاړتي لري زه فکر کوم چې واځي دلته د رای پانو د کم چاپ او زیات چاپ خبره نه ده دلته د نړیوال ټولنې د حمایت خبره هم داخلي شي دلته د حکومت د توانمندۍ برخه شي د امنیت لحاظ څخه د بودیجې د لحاظ څخه د انتقالاتو د لحاظ څخه او دلته هغه کسان چې کاندید کیږي د دوی د رایدهی په پانو کې د دوی تصویرونه راځي د رایدهی د پانو حجم ډیریږي دا پروسه نور هم سخت کیږي وخت محدود پلاس کې لرو یعنی شپږم د میزان ډیر نږدې دی کچيري موږ دغه بحث تراسو او دا تحلیل کوچی کچيري درې نو ټاکنې تر سره کوو څه مزایا وي لري او کچيري یوازې د ولسمشری ټاکنې تر سره کوو بیا څه ګټي لري پدې کې هیڅ شک نشته چې کله موږ د ولایتي شوراګانو او د ولایت د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې پریږدو د خلکو پر ګډون باندې اغیز لري دا 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 یو ثابت خبره ده او دا کلیر ده اما بیا هم اندیشنه ده چې د خلکو ګډون باید پراخ وي په دې برخه کمیسون خپل اقدامات تر سره کړي دا غهی یا مو پروګرامونه تدبیق کړي امدانن زموش په ټول افغانستان کې د اغاهي عامه پروګرامونه پیل سوي دي تقریبا 900 کسان مبلغین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې همدانن پر رسمي بڼه باندې د اغاهي عامه پروګرامونه تر سره کوي یو سل یو لس کسان د کوارډینیشن
دا موږ منو چې تر سره کوي خدا چې جمهور ریاست انتخاباتو تر سره کوي د ولایتي شوراګانو د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو هم باید تر سره کړي وای یعنی مصرف او لګښت تل ډیر زیات را کمیده
مدر تو له جناب افغان صاحب چې دا یو وجد بحث اړتیا لري چې موږ د بودیجې په لحاظ باندې دا تحلیل کو یو مقایسوي برنامه ته اړتیا لري د عملیاتي پلان پر اساس باندې د امنیت پر اساس باندې
چې اړتیا لري پیدا کار شوی وایي خبرت کمیشن ډیر وخت لري
اساس کچيري ولایتي شوراګانی او همدارنګ د ولسی جرګې ټاکنې او د ولسمشری ټاکنې دا درې نو ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغه وضعیت کې زی پدې کې شک نشته چې مخکې موږ د قاطع دریز درلود چې درې نو ټاکنې تر سره شي اما هغه ناست چې موږ کړی دي نن دې نتیجې تر رسیدو چې نه درې نو ټاکنو تک په دغه امکانات او په دغه محدود وخت چې موږ په مخ کې لرو ولاړ سو کې دیسې موږ د بحران سره مخامخ سو او دا بحران کولس مشری ټاکنې بحران ته ولاړ سي د افغانستان وضعیت موږ تاسو ته فرد معلوم دی چې موږ په کوم وضعیت کې قرار لرو چې خدای مکر دلته به بیا یو ډیر سخت حالات رامنځته شي نو ځکه موږ د ولایتي شوراګانو او د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې دا پریژدو دا به د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته تر سره کیږي اما د یو خاص پلان پر اساس باندې په دې کې لکه څنګه چې افغان صاحب تاسو اشاره ورته وکړل دا هم منو چې د افغانستان وسنۍ اقتصادي وضعیت د افغانستان امنیتي وضعیت چې خلک په څونه ستونزو مشکلاتو کې راوځي، یعنی دوه واره چې بیا ټاکنې ترسره کیږي، واقعا هم یو ستونزه ده، واقعا هم د خلکو لپاره یو مزاحمت دی، واقعا د امنیتي ارګانونو لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی. مګر کمیسون هم خپل مجبوریتونه لري، کمیسون د بودیجې پر اساس خپل مجبوریت لري. هغه بودیجې چې د نړیوالو ټولنو د حکومت څخه غواړي، هغه د درونو ټاکنو لپاره بسنه نه کوي. هغه امنیت چې د حکومت څخه غواړي، هغه دغه درونو ټاکنو لپاره بسنه نه کوي. دا اوس موږ ټارګیټ تر 2000 اضافه مراکز ور کړی درای دی، مګر حکومت نسی کولای چې تر 15000 پورې دا اوس موږ د حکومت اطمینان د تامین د امنیت را کړی.
مروجانې، په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، پراخ ګډون یو مهم اصل ده. کچېری یوازې د جمهور ریاست انتخاباتو ته افغانان لاړ سي او انتخابات ترسره کړي، د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره نه کړي، دلته به د خلکو د ګډون کچه څومره راټیټ شي؟
افغان صاحب، خلکو اسی هم خپل اعتبار له لاسه ورکړی د دغې ملي پروسې ته، ځکه د ولسي جرګې ټاکنو ته په کتو سره بیا وروسته لغنه د کمیسیون نه تعهد له خپلو خبرو څخه ګرځېدل، او بالاخره یوازې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کول، هغه هم مطمئنه نه یو، ځکه دا کمیسیون په یوه اونۍ کې درې کرته فیصلې تغییر کوي. هغه هم معلومه نه ده چې په شپږم د میزان ترسره کیږي او که نه کیږي، او هغه ټاکنې چې دوی ویلي دي هغه مدیریت کولی سي او که داسې کولی، یعنی دا خبره هم شک ده. نو ځکه د افغانستان د خلکو اعتبار سره لوی لوبه سوې ده. زه د پیغام چې د دوی د اعتبار د بیرته راسره وړل لپاره باید څه وسی. پارلمان وضعیت ګورو، د غزنی ولایت، اوس غزنی ولایت نه موږ څنګه توقع لرو چې دوی د راسي په ټاکنو کې د ګډون وکړي؟ هغه خلک وو چې ولسي جرګې په ټاکنو کې محروم سول، پخواني استازي اوس پارلمان کې دي. د کابل خلک، د کابل د خلکو استازو تر اوسه اعتبارنامې نه دي اخیستي، تر اوسه یې جدي ستونزې لري. هغې خوا ته د شکایتو کمیسیون وایي چې دا لست موږ نه ده ورلېږلی، دا هوایي لست اعلان شوی ده. تر دوو درېو ساعتو وروسته خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله خبر نه و چې دا لستونه د باندې وتلي دي. دا هغه وضعیت ده چې په کمیشنران باندې، په رهبرۍ باندې، په عمومي مدیریت د کمیسیون باندې اعتبار له لاسه ورکول کیږي. اسی هم د ټاکنو سراسري والی تر سوال لاندې راغلی ده، او د عدالت تامین ډېر سخت کار ده، ځکه تقریبا 60% مراکز چې کمیسیون تقریبا 2315 یا مرکز دوی تخمین کړی و چې دې کې باید ټاکنې ترسره سي، اوس 15303 یا مرکزونو کې د افغانستان حکومت ویلي چې د دې امنیت تامینولی سي، شاوخوا 2002 مرکز نور غیر فعاله پاتې کیږي. د خپل یو لوی ستونزه ده. سراسري والی هم تر سوال لاندې راځي، او هغې خوا ته د عدالت تامین، یوه ولایت کې موږ ټولې ولسوالۍ لرو، یو بل ولایت کې یوه ولسوالۍ، دوه ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي. هغه خواته او دلیل چې دوی شریکی ولې په مرکزو کې بدلون نه راځي، ځکه دوی هماغه 15000 مرکز چې په تیرو ټاکنو کې د دوی فعال او هغو فهرستونه درلودل، بس هماغه ته لاره هواروي چې هماغه مراکزو کې دوی ټاکنې بیا له سره ترسره کړي چې هغه فهرستونه لري. یعنی د نویو مراکزو پرانیستل هم کمیسیون ته سخت کار ده، او د حکومت استازی خو دلته نشته چې اوس دوی وایي موږ واقعا امنیت نیولی سو کنه.
صاحبای صاحب، موږ په 2014 کال کې د انتخاباتو ترخی تجربه ولیدلې. کچېرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدغه مدیریت، همدغه کار سره مخ کې ولاړ سي، د دې ویره نشته چې هغه 2014 کال انتخابات هغه ترخه تجربه به یو ځل بیا افغانان تجربه کړي؟
زه فکر کوم چې اندېښنې له پخوا څخه اوس زیاتې دي. د مراکزو کمول، د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا د انتخابات نه کول، او د دې ترڅنګ د بایومتریک نه استفاده کول. درسته ده چې بایومتریک کې په تیرو انتخاباتو کې مشکلات وو، ولی کمیسیون باید لاقل دا ظرفیت پیدا کړی وي، له تیرو زده کړه کړې وي چې کومې نیمګړتیاوې چې په سیستم کې وي باید بیا نوې شي. ولی پر تعصب سره چې دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې خپل مسؤلیت کم کړي او په شکل د اشکالو انتخابات ترسره کړي، نو زه فکر کوم چې د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی، ځکه چې دا د ډېرې سترې ملي پروسې مدیریت په غاړه لري.
حکومت ټکی تر ځمه نه یوازې دغه انتخابات د افغانستان د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د نړیوالو لپاره هم زیات مهم دي. که چیرې شفاف سرته سره انتخابات ترسره شي، باور په حکومت د نړیوالو زیاتېږي.
د کې شک نشته چې انتخابات معول د نظام د بقا لپاره، د ولسواکۍ لپاره مهم اصل دی، او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوازنۍ مسولیت هم همدا ده چې انتخابات ترسره کړي، هغه سرتاسري، شفاف او عادلانه انتخابات. دا که حکومت له دوی سره مرسته نه کوي یا بل نهاد مرسته نه کوي، دوی باید په واضح توګه ووایي چې مشکل چیرته دی. که په حکومت کې مشکل وي، په امنیتي ادارو کې مشکل وي، په بودیجه کې مشکل وي، مشخص دی ووایي. د مطبوعاتي کنفرانس ته لارې دی ووایي چې دغه اداره زموږ سره همکاري نه کوي، بنان مشکلات لرو. دا یو طرف نه دوی وایي چې بودیجه شته او 202 یو سل 202 ملیون ډالر د ترڅنګ حکومت ډاډ ورکړی دوی ته د پنځه زره مراکزو د رایه چونې چې په هغه ورځ به خلاص بیا دوی وایي چې موږ هغه ځای هغه امکانات چې تاسو دي په دې امکاناتو کې خطه د ولسوالیو د ولایتي شورا انتخابات کولای شي هغه ځای کې چې امکانات نشته هغه وایي چې ولې نشته مواجه دلایل وایي
پر صاحب ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړي سر کې ژمنه کړې وه چې انتخابات به د بایومیټریک سیستم په توګه ترسره کیږي بیا وروسته ویل چې د ولسي جرګې د انتخابات نه ترسره کیږي همدارنګه د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کیدو ژمنه کړې وه بیا وروسته هغه ژمنه نه تیر سه دوه واره د انتخاباتو د وخت موده تغیر سوله ورسره څنګه کې اوس موږ تاسو ګورو چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو موده بیا وځنډېدله دغه ټول انتخابات خپلواک کمیسیون عقب نشینی کې شته تا کې لکه مخې حساب سبې دونه وکړه ولې د انتخابات خپلواک کمیسیون واسه ډول ملت وایي چې ستونزه دلته ده
ډیر خبره جناب افغان صاحب ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و امکانات ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و مشخصي بودیجې ته دي چې خپلواک ولري ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه د امنیتی چالشونو سره ده
په دې باندې مخکې بحث کړی ده اې دلته خو به ځینې سیاسي فشارونه نه یې کورنی او نړیوال چې انتخابات خپلواک کمیسیون دې تعال کړی چې د ولایتي شوراګانو انتخابات وزندي
تاسو وګورئ کچيري نړیواله ټولنه په وختو زمان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واکه ورنکړي د دې تاسو سیاسي فشار او اسکه غیر سیاسي
باور نه ده موجود
اجازه راتراک دوهم که حکومت په وخت او زمان ستاسي د دغه حساس او غیر حساس مواد انتقال ونی کی د سیاسي فشار دی که غیر یعنی د قضاوت موږ نه کو د قضاوت تاسو وکي د قضاوت ملت وکي چې حکومت یا په مجموع کې دولت خپل مسولیتونه لري زر اعظم دی ته چې د خلکو نګډون په اړه واقع اندیشنې موجود دي په د مطبوعاتو کې چې موږ برخه اخلو اول د باورمندۍ فساد د باورمندۍ فساد تر ډیره بریده پورې زیان منسوي د پدې شک نست دا زیان د باورمندۍ فساد ته په 2014 د ولسمشری ټاکنو کې رسیدلې ده کچيري هغه ټاکني د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ځخې نتایج په وختو زمان باندې اعلان سوي وای او د وحدت ملي حکومت غوندي او حکومت را منست سوي نه وای بلکې یوازې د خلکو اراده تمثيل سوي وای نن دا د باورمندۍ په ځان نه ځي
اجازه کړي د تیر قرباني نه کول تیر نه تاسو باید استفاده کړي وای ګټ مناسب وای تجربه
جناب افغان
صاحب
تاسو اجازه راکړي وس هغه سیب د طبي باورې په ځا چې د 2014 کال څخه د خلکو په ذهنونو او فکرونو کې موجوده ده د دې د دغه د بی باورې فضا د همکاري او د باورمندۍ په فضا باندې بدلول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړني او اساسي کارونو څخه دی یو دوم امنیت یا ناامنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د پالیتونو پر وړاندې باندې غټ چالش دی چې په دې برخه کې همیشه موږ خپل اندیشنې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي چې دوی باید هغه مراکز چې ټارګټ کیږي په هغه کې ټاکنې ترسره کیږي دوی امنیت ونیسي ترڅو خلک ګډون وکړي د ولسمشری ټاکنو د پاره هم دا اوس موږ خپل اقدامات ترسره کوو تاریخ شپږم د میزان اعلان شوی دی محلويش به په څو ورځو کې اعلان سي د دې ترڅنګ
خو هم بحث کړی بیا ورسته بحثونه پیوکو مروه جانې د ورستي پښتنې په توګه کدا بحث موږ تاسو را جمع کړو د پښتنې صفي صاحب نن بیا ورسته کوم اوسنی د انتخاباتو کمیسیون وضعیت په پام سره آیا کمیسیون به وته ونه چې انتخابات ترسره کړي په خپل وخت البته یو انتخابات هم د ولسمشری انتخابات
خو ستوی فیصله کړی ده چې په شپږم د میزان به یوازې ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي او دیو د خو ما مخکې هم درته ویل چې تاسو نسته شاید یو ورځ راسي وي دا ټاکنې هم موږ نسو بدریت کولای مګم تر اوسه پورې چې دا فیصله خلکو سره شریک کړي ده په یو رقم سره کولای سي چې دا ټاکنې مدیریت کړي هغه هم څار بنسټونو سره مشورې دي دوی سره ناست دي حداقل موږ له دوی څخه خواهش کوو چې موږ سره د مشورې وکړي حداقل موږ له دوی څخه ډیر محترمانه دا غوښتنه کوو چې حداقل یو ځل دی په خپل خبرو کې څار بنسټولو تجربه نه هم ګټه واخلي کینه اخلي بیا د خپل ویناو کې نه وای چې موږ دوی سره مشوره کړی او د تصمیمونی ولې
صفای صاحب په ټوله کې د بحث را جمع کوو. تاسو وړاندیزون انتخابات خپلواک کمیسون ته سړي ترڅو پورې موږ سره سري شفاف او عادلانه انتخابات ولرو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې د نظام په شپږم انتخابات تر سره کی. موږ له انتخاباتو غیر بل لار نه لرو. د نظام د بقا لپاره د سیاسي ثبات لپاره د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازنی لار ده چې باید انتخابات تر سره شي. یو شه د ټاکنو خپلواک کمیسون اخلاقا مکلف دی چې خپل ټول شریکان د ځان سره وساتي، که هغه مشاهد ارګانونه دي، که هغه نړیواله ټولنه ده، که هغه د افغانستان حکومت دی، که هغه د افغانستان خلک دي، که هغه د افغانستان سیاسي ګوندونه دي، که کاندیدان دي، ټول باید د ځان سره وساتي، ځکه دا پروسه ملي ده او دې ته باید د ملي لیدلوري له نظره وکتل شي، نه دا چې یا له یوې ادارې یا له یو شخصي یا سیاسي یا سلیقوي برخوردو سره وشي. نو بنان زموږ هیله ده چې ټاکنو خپلواک کمیسون له تیرو تجربو زده کړې کړي وي او دا ټاکنې ښې ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت ساپای او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
قباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو